سپاره شوی تفصیلی هر وخت زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادۍ راډیو مجله
د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسی مسد 200 کاله د نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار می نیزه بازی کوله، بابا می نیزه بازی کوله، نیکه می نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مرده د یو کشور ثروت مدینه د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله جز په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به کله کلی ته لاړلم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به ولیکم ځکه هغه آرام پزاده هغه
په ځپانه کې به لنډ کیسه کلا واوري
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زی و نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوها، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 50 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلي دي. د راډیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه‌بازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او اسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځ کې د بازي مشرانو د شلګر یا پرځ کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله د نزبازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نزبازي کوله، بابا مې نزبازي کوله، نیکه مې نزبازي کوله، لوغره تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځ کې په غزنی کې نزبازي خ منوال لري او ډیر خلوبه دا ډیر خلک کوي.
شلګروال وایي د ډیورنټ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیسته ده. دا چې دغه سانګ وهنکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې، نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یې یا چای زوی پیدا یې، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې لري راسي او اس باندې سپوري، بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي، په تیر کالم بیا دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دی په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو خوندي لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخاش نه یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاص مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکار فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج. درنو دوستانو،
د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، دا مول یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دی.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اله لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل، وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اسې نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسیع وو، ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنگونو کې، په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنای د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نو اجد ګل په لچرخي دا ډول سورنای د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کوي، اتن ورته ونو کوي، بل اتن چې ته خوند راکړي خپل توانو.
اجلال ګل د کابل ولایت په لچرخي اوسېدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼم ورته کوي، هر څه کوي. چې زه چې غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده، نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب، ډول سره م امرا اوس دې په اتڼنه وو بدلې م سره ویلې. یو د پراسته وړي، دوه د پې چپې وړي. داسې وخت راغلی چې په یو سرک باندې واده روان ده، ډول سره ده موږ وړي زموږ ته ایسار کړه چې سرکړه د موږ ورغلې اتړ مړ تکړه په ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. لش پگو سخنی ولی ترشلو یا هم زیاد کسان د اتن میدان ترازی ډول او سرنیتا چپا او راست اوړي موګ د کابل خیرخانه ته ورغلو حل ته خوا په خوا ډول سغه دکانونه وچه د ډول او سرنی وهون کې بکې ناستو زموږ همکار فرشتي مرسل ل پیجندل شوی سرنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سرنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښی
کله کیږي چې تاسو ډول او سرنای غږوي
زما پلارم هم داسې کار وزمونږ
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول او سرنای وهئ
اوه
څو کاله کیږي
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي
څو رقمه ډول وهل دې زده دي
داسې شی کې رواج هم ټول هم وخورم
هر رقم
هو رقم
او سرنای به څنګه ده
سرنای هم دغه رقم ده
په سرنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو هر رقم شي زمزمه کولی شي
څوک فرمایش در کې نو ته به ما اورته وای ما خېل دي نه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې یو د سه سندره راته زمزمه کې چې غلی ته ډېر خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه د سورنی نو اوس د کومه سندره راته زمزمه کې
یو سب پښتو سندره صحیح ده
بيخي صحیح ده مننه سرنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سده ډول سرنی ده
اوس مې زما هم دا
واه ځانم سعیده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سرکی
او دا سرکیږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کیده د په خبر کې ده
خپل هم ډول جوړولای شي
او
تر اوسه یې جوړ کړی
او
سره هم چی شنه
هغه زمون پوزکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به د ډول سرنی سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګي نه جوړیږي اوس په د لرګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي
دا د توکي دا غشګي کیږي دا رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګي شیشم وای شیشم
ډیر کارونه کیږي ستاسو دا مسله کم د ډول سرنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر له بخار راغلی
سابق چی وو په خاني وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داس چنګکی خلک جوړوي
او سرنای څنګه
سرنای هم داسې وو
یو
رقم دا
په خاني ډول خو کو دا اوسنای
نه په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي یو تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شران کې جی تابلا او رباب داسې شي نه کیږي تن خنه کیږي
د دې خاطر کیږي
او د دې نه خاطر
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه بل خپل پښتنه وکړو نو موږ درته کاکا
نو می اول خان
کله چې راته وایي تاسو دلته د ډول سرنی غږ ترغلي کوم بل څه کارو
نه اصلي خو بل کار مې وخت د ډول شروع شو ډول شوکی ومه
ښه
چې لاس نه پاره یا پنځه لاس شل نه پاره چاتن واشي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې دسته دا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
توای چې دا ډول ته ډیر خاتان کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوکان
د ډول شوکان چې تل ډول وی کنه دې تم ته خاتان کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې زه یو اتن سره وچ بیا یو ځان ته وازي مزنه کوي دا څل لاس نه پره پنځه لاس نه پره شل نه پره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سه کام د اتن ډول وهې له سرویس سره کېدلی شي
او
مننه ازونده اوسی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب از من یو شمیر اوریدونکو یا از من دوستان ملګری هغه چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنئ دی یو سیاسي چارو د شنونکو په حیث پیژنئ او دی یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمه نړۍ حالات څېړي مګر همدرد صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ درته وایي چې شعر شاعری د دې کله شروع کړه
ډیره مننه شعر و شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وای او تریغې ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم یو رښتنه مې خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغې ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود دغې نه لرې شولم نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعري ډیره پخوانۍ ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه د سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا اولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعري کوله سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې واټن رامنځته شو پنځلس
کاله وروسته دې دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سره ډېر مصروفه یي ذهن مصروفه یي دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهېده دغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و
او همدرد صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوي صاحبان و دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي. نو دې ته ورته زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره، یعنی غزل گی که خدا یو شیر دی د طالبانو پر محل د واکمن پر محل چې ما لیکلی و، د غم پسرلی. هغه وخت یې افغانستان آرام نه و، پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې. نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و، د غم پسرلی. دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی، راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی. زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی. ګلونه شنه کا لروبر کا، وطنونه ښکلي، خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی. بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی. چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي، او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی. نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو، موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی. او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم. نو دغه وخت شعرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده، شعر دیلی کلی ده، نثر پدی کم دی کار کرده که نه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری. پیغی که خبریال پا افغانستان غوندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی. نو یو خواغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي. یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم. دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې. چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی. او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې، ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده. او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی. زما دا شیری ټولګم نه چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي، مال چاپ یې نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله، یعنی تقریبا ټول مکمل پوره دی. په هغې کې تقریبا 1.5 لنډې کیسې دي تنزیه. نو هغه هم چاپ ته ماده دی، خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدرد صاحب. د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دي لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوی ای جانانه. همداتا خو دغه ژوند کرا ته کولای، همداتا خو دغه ژوند کرا ته کولای، همداتا می ټول جهان شوی ای جانانه. نور د زړه زما د زړه په زړه کې اوسی،
نور دی زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دی زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوی.
ای
جانانا، هسی ژوند دی هسی منډه هسی هڅه،
هسی ژوند دی
هسی ژوند دی هسی منډه هسی هڅه، هسی ترا ته جانان شوی.
ای
جانانا، ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوی.
ای جانانا،
واه
واه، به خوند درو هم درسه، ډیر مننه،
ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. د دغه پانه کیسه وګمه جبار خیل کوي. د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او کلن انجلۍ کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی. خپل نکته یې سترګې ور واړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست و، پخې زړېدلې وې او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه، نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک ویني، ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده، که مې دوه درجنه خرڅې کړې وه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړې بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې، او تنده یې ورینه کاریده. انجلی یو غک وابرید. درجن پچو مخ کی تر دی چی بودا خل خبرو ته جوړ کړی. انجلی په بیړه په بیل 25 بودا هغه ته وکتل. پسترګو کې یو غصه کاریدله خو په خله یې سرانه وړل. سړی دی وی پلاستیکی کڅوړې غوښتنه وکړه. بودا د خواست په ژبه وویل لویا کواړه چې دوه درجنه پکې ځای شي. د انجلی سترګې وځلې دي. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نخه کړې کیله یې ور واخیسته. بودا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري 26 تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. اسول کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشوم توپ کې لیدلیو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې قتل و، دا غره رویه تاثر څه ډول و؟
بابا خو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردگار رب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړي. همدا سي هغه سره لوی محبت مو مين هم پکې ډیر زیات او محبت هم ډیر زیات. په دانا انسانو دا غره په سالانه ورس کېده او هغه کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تام بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د دنه واوري. هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم چې د نظر سره د مل نه شوم حمزه ځواني زای ما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هاوم چه غل نشما چه ده نظر سار ده مل نشما دا مال بابا ته.
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه نه به لزګون را ترې وست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره زغ کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زه نه و نه ویل بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغي ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول. تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی. دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کمی وی تا ډیر خوندور دی.
دلتا هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوی
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم ګوڑا چھے دہرے ڈڑے اوچا کے خوگاری بابا بزد آتا کم سی پتوئے
دیر امان
کم طرف نراش
دیر امان خیلس
آزادی رادیوی مجلہ دا هنر فرهنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مک بلانو شه شاید غرور مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چسترگ سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواستول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواستول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خوری شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانه ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو حمزه وایی بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو تنده دسا کی تریو شکا سے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو راستنے شویزی چیزو
ناسویو پتنگانو دیویم ر